سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه تموز فريد سيال د امیر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال ملا عبدالغني برادر د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد اسف سره چې دی و چک پوری دولتي پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و کتل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري ایجنسی راپور لمخې په دې کتنه کې د دواړو خيزو اړیکو سوداګرۍ سیمیز اتصال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري او د پراختیا پر موضوعاتو خبري وشوي. د خبرو لمخې ملا برادر پر دې خبري ټینګار کړی چې افغانستان او پاکستان دوه ګوندی هیوادونه دی او باید له بل سره خي اړیکې ولري. ملا عبدالغني برادر پر دې خبري ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د څو سرحدي پیښو او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د حضور په اړه د اسلام آباد د ات او پر سره د دواړو لورو ترمنځ اړیکې کړکیچونې شوي. اسلام آباد ادعا کوي چې د تحریک طالبان ډله په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او طالبان باید مخه ونیسي. هغه ادعا چې طالبانو په کراتو رد کړې ده. همدارنګه له څو ورځو راهیسې د تورخم مهمه دروازه هم د سوداګرو مالونو د لیک درالیکت پر مخ بند ده. د راپورونو له مخې کابل ته د پاکستاني جیک پوری پلاوی په ترکیب کې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر ندیم اجم هم شامل دی. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه د یو امریکایي قاضي د پریکړې هرکلی وکړ. د نیویارک د مهاتن سیمې یو قاضي جورج ډانلز پرون پریکړه وکړه چې د افغانستان له کنګل شوو شتمنۍ 3 میلیارد ډالر به د سپتمبر د 19 د پیښې قربانیانو ته ورکول کیږي. ښاغلی جورج دې ټکي ته چې متحده ایالاتونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی اشاره وکړه. ویل د امریکا محکمې په دې اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. نوموړي قاضي ویلي چې د سپتمبر د 19 په قضیه کې باید طالبان مسؤول وګڼل شي، نه د افغانستان پر زیدلې جمهوری نظام یادده هیواد وګړي. د افغانستان مرکزی بانک دغه پریکړه ته په خبرګون کې یو اعلامیه خبره کړې او پکې ویلي د افغانستان شتمنۍ د افغانانو پانګه او د قانون مطابق د افغانانو د پولیس ثبات او د مالی سیستم د پښتوانې لپاره په نړۍ کې استفاده کیږي. د قاضي جورج حکم د هغو څلورو ډلو لپاره چې د نیویارک په فدرال زیرمو کې د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر او شتمنۍ یو برخه پر امریکا د ټولو لوی تروستي حملې د قربانیانو د کورنیو حق بولي لوی ماته بلل کیږي. د هغو شمیرو له مخې چې نن خبري شوې په اروپایي ټولنه کې د تیر 2022 کال نږدې 1 میلیون کسانو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د پناه اخیستنو لپاره په دومره موده کې په دومره شمیر کې غوښتنې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د کډوالو د بحران راهیسې نه دي لیدل شوي. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې ادارې وویل تیر کال 9,000 پناه غوښتونکو له ناروې، سویس او د اروپایي ټولنې له 8 غړو هیوادونو څخه د پناخیستو غوښتنه کړې چې دا د 2020 کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په دې کې له 4 میلیونو زیات هغه اوکراینیان نه دي شامل چې اروپایي ټولنې په موقتي توګه منلې دي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دویمه لویه برخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي، بشري او اقتصادي ستونزو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته پناه وروړې ده او شمیر یې تیر کال 1,090 ته رسیدلی چې سپچويري. او د امریکا ولسمشر په اوکراین کې د جګړې د کلیزې په درشل کې د خپل روسي سیال د څرګندونو په وړاندې خبرګونه وخوت. ولادیمیر پوتین ویلي چې د دوهم کال لپاره به هم د جګړې ته دوام ورکړي. جو بایدن د پولند په پلازمینې ورسا کې په وینا کې ویل چې پر اوکراین د روسي يرغل به د نړیوال ائتلاف په وړاندې چې د کیف ملاتړ کوي له ماته سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر پر اوکراین د روسي د يرغل د یوې کلنۍ کلیزې په درشل کې له دې هیواد څخه پر یو پیاوړي او دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن ویل چې د اراضي او قدرت لپاره د پوتین تم او هوس باید له ماته سره مخ شي او د اوکراینیانو مینه به چې له خپل هیواد سره لري کامیاب شي. بل سبا د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د بې دلیله يرغل یو کال پوره کیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. یو لوړپوړی پاکستانی پلاوی کابل ته په سفر تللی دی. دا چې د دې پلاوی د سفر هدف څه ده وړاندې په راپور کې به درته وایو. ځینې حقوق پوهان او د بشري حقوقو فعالان د طالبان لخوا د لیکوالانو او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته د طرفونو خبرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنه بولي.
زه یو لوغو کسانو څخه هم چې د کابل خلک مو ترکیې ته د تګ لپاره هڅولي او راباسلي وو.
وړاندې په راپور کې به د هغو کسانو چې اعترافونه اخیستل شوي دي او په دې وروستیو کې خوشې شوي دي غږونه به هم درته په راپور کې ولرو. د حج د عمرې لپاره یو شمېر اتلونکي افغانان شکایت کوي چې په هغه پاسپورټونو چې سټیکر لري ورته ویزه نه ورکول کیږي. دا چې ولې دغه ستونزه رامنځته شوې ده وړاندې په راپور کې درته وایو. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په ښار کې د نورو کلونو پرتله شور زیات شوی. دا چې ولې دغه شور زیات شوی او څنګه خلک په تکلیف کړي دي په دې اړه به هم راپور ولرو. د سیمی او نړۍ مطالبه ته به هم تم شو ملتیا مواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل ته رسیدلی او هلته یې له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلی دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاکستاني پلاوی د رئیس د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر او د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر په ګډون له یو شمېر نورو طالب چارواکو سره کتلی او په بیلابیلو موضوعاتو ورسره خبرې کړي دي. تفصیل به د اکرام الله اکرام نوور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په روسیو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د یو لوړ پوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي یاد پلاوی د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد او نورو طالب چارواکو سره کتلي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی له طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په کرخه د امنیتي ستونزو او دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د لا پیاوړتیا په اړه بحثونه او خبرې کړي.
هغه موضوع چې بحث پکې ده او هغه دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پول باندې کل کل د نام نه وي واقع کېدو او دراز مشکلات او د حل کېدو په باره کې خبرې وسوي ورسره د افغان تجارانو د اموال د ځنډېدو په مریضانو یا د نورو اړمنو خلکو د تګ راتګ او د اسنادو په برخه کې خبرې وسوي.
اخوا د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر د دفتر لوري په خپور شوي بیان کې چې دغه دفتر په ټویټر باندې خپور شوی راغلی چې د یاد پاکستانی پلاوی او ښاغلي برادر ترمنځ په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ سیمهیز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري او د پراختیا په اړه بحث او خبرې شوي. په بیان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او په کې راغلي سوداګریزي اړیکې باید له سیاسي او امنیتي مسایلو جلا وي. په بیان کې دغه شان راغلي چې په دلیدنه کې په تورخم او سپین بولدک کې د مسافرو او عاجلو ناروغانو لپاره د لازم او اسانتیاو درامنځته کېدو او په پاکستانی زندانونو کې د پرتو افغان بندیانو د خلاصون په اړه هم خبرې او بحثونه وشول. طالب چارواکو سره دغه پلاوی د لیدونکو کتنو په خبرو شوی او تصویرونو کې لیدل کېږي چې په دې پلاوی کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ندیم منجم، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ صادق خان او یو شمېر نور چارواکي هم شامل دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ناوخته طالب چارواکو د ډیورن په کرخه د تورخم دروازه وتړله او نن د درېمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. د طالبانو حکومت د دې کار لامل د پاکستان لولوري د ژمنو نامه لیکېدل یاد کړي خو جزئیات یې نه ورکړي. دغه شان په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې پیښې هم زیاتې شوې چې د ډېرې پیښو مسؤلیت یې پاکستاني طالبان مني. هغه ډله چې د پاکستاني چارواکو په ګمان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري خدای دا د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وایي خای په دې سفر کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په موجودیت هم خبري او بحثونه وشي.
پاکستان دا ویلو چې دوی به د طالبانو حکومت سره د ټي پي پي د پاکستاني طالبانو د تحریک تاریخ کم نن سبا فعالیتونه پاکستان کې سیوا شوي دي د دې په اړه باغې سره خبره کوي. هغه تبا د هغه په اړه باندې معلومات ورکوي او غوښتنه وکړي چې د پاکستانی طالبانو مرکزونه چې پاکستان دا ادا کوي هغه په افغانستان کې دي هغه ړنګ کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو ټویټ کې ویلي د دفاع د وزیر په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی کابل ته تللی او هلته د افغانستان له سرپرست حکومت له چارواکو سره پر امنیتي مسایلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول له پاکستاني لوري سره د خبرو اجنډا په کرخ ستونزي او د سوداګریزي راکړې ورکړې پراختیا بللې. نږدې 15 ورځې مخکې د خیبر پختونخوا د پولیسو په یو جماعت کې تر خونړۍ حمله وروسته چې نږدې 100 پاکستاني پولیس پکې وژل شول، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا کړې وه چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او دوی به په دې اړه د طالبانو له حکومت سره جدي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د مونیخ په غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت هر ځل تر دا شانې دا وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمال په اړه د دوحې هوکړې ته ژمن دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اروپایي ټولنې د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي جوزف بورل د دغې ټکي په څرګندولو سره ویلي طالبانو جنسیتي اپارتاید ته مخه کړې او دا په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې جدي اغیز کوي. بیا به هم اکرام الله اکرام نواورو.
د بهرنۍ چارو او امنیتی پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړپوړی استازي جوزف بورل وایي دوی د طالبانو لوري د مرستو رسونې په چارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په ناهیلي کوونکي پریکړې خبرې کړې. نوموړي ویلي طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تمخه کړې او دا به په دې هیواد کې د مرستې رسونې په چارو جدي اغیز وکړي. د اروپایي ټولنې دغه لوړپوړی استازي 13 ورځ په یو بیان کې چې د دغه ټولنې په ټویټر پاڼه خپور شوی ویلي
د اروپایي ټولنې وزیران په دې صلاح شول چې له افغانستان سره به بشري او د بنسټیزو اړتیاو مرستو ته دوام ورکړي، خو دا مرستې باید په داسې ډول کېږي چې په ویشلو کې تبعیضي چلند ونه شي. نو دا مرستې باید د اروپایي ټولنې د هغو اصولو په رڼا کې دوام ومومي چې نړیوالو مرسته کوونکو تېره اونۍ پرې هوکړه وکړه. د دې اصولو پر بنسټ به له افغانانو زموږ ملاتړ دوام ومومي، ځکه موږ نه غواړو چې افغان میرمنې له دواړو اړخونو مجازات او وځپل شي. خو دا مرستې باید دقیقې وڅارل شي او د مرستو په هر پړاو جلا جلا پرېکړه وشي.
بورل ویلی دوی نه غواړي افغانستان ته شاکړي، خو هغه ټینګار وکړ د طالبانو د یادې پریکړې پاړه به هم چوپه خوله پاتې نشي. جوزف بورل دا هم ویلي چې دوی افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینی محمد د وروستي سفر پاړه د هغې ارزونې هم اوریدلي. وروسته له هغې چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګوه، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد دیو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې او بحثونه وکړل. که څه هم غلی محمد له دې سفر وروسته هیله مندي ښودلې وه چې ښایي طالبان په نادولتي موسسو کې افغان میرمنو ته د کار اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې له ډېرې کمې استثنا پرته کوم مثبت اقدام نه دی کړی. د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو سمدستي وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په 13 دسمبر میاشت کې بیا په یو بل اقدام کې نجونې او ښځې له لوړو زده کړې هم راوګرځولې. طالبانو دغه شان په ښځو حجاب اجباري کړی، ورزشي کلبونو، خاري حمامونو او تفریحي پارکونو ته لتګې هم منع کړي او له شرعي محرم پرته یې پر دوی د لرې واټن سفر بندیز هم لګولی دی.
راپور کې مو اوریدل چې اروپایي ټولنې د طالبانو لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې وي. په افغانستان کې د طالبان لخوا په میرمنو د محدودیتونو دوام پایلې بڅوي. زموږ همکار محمد خطر پردیز د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې صوفیا اوریاخیل نه کړې ده.
ښځو ته وضع شوي محدودیتونه پایلې هیچا ته هم معلومه نه دي او دا محدودیتونه ورځ په ورځ ډیر سوله، لکه چې مکتبونه بند سول، پانتونونه بند سول او د ښځې د خصوصي جایو کې څه کار کوله دا هم بند سوله. زه فکر کوم دا یو سیاسي بدنامه ده. که دا وخت موږ ښځو ته معلوم وای هیڅ ښځه نجلۍ د افغانستانه بیرون نه وتله او موږ س افغانستان کې پاتې شوي ډېرو ستونزې لرو، ډېر مشکلات لرو، دا پای ته رسېدلی، خو فکر نه کوم صحیح څوک پوسی د څه ختمیږي. ډېر یو پیچیدلې خبره ده، ځکه چې موږ هر وخت یو امیدواري پیدا کوو چې پوهنتون وه مکتب به هم ورسي، خو اوس پوهنتون هم بند دی، امیدواري ډېره کمه شوې، کار بند دی، فقط دولتي ادارو کې هم ډېر محدوده کارونه ښځې کولی شي. بس
اخلي وریخیل، د دغو بندیزونو دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
دا بندیزونه ډیر خطرناک دي. اول خو دا رواني مشکلات ښځو ته پیښ شوي دي، څوک په افغانستان کې ژوند کوي، بهر د افغانستانه ژوند کوي، ښځې ډیر په بد حالت کې، بحراني حالت کې دي، رواني حالت یې ښه نه دی او خپل ژوند باندې نه پوهیږي. څه انسان ده که کوم حیوان ده، خو مخصوصا خپله دا نه پوهیږم اوس زما په آینده څه کیږي. شپه ورځ راته یو دی او رواني حالت مې دومره خراب دی، نه پوهیږم اوس آینده څه کیږي. او حتی په ده هم نجونې او ښځې شاید خودکشي لاس وښي، خطرناک عمل یې بل دی. سده نستون دی یو ښځې په جامه کې، دا لوی خطر دی. او بې سواده پاتې کېدل د نجونو همدغه خطرناک عمل دی.
آیا فکر کوئ نړۍ به په دې برخه کې له طالبانو سره تعامل ته ورسیږي؟
زه فکر کوم نړۍ خپله غواړي چې داسې یو حالت راسي او ښځې په دا یو حالت کې واوسیږي، ځکه دا یو سیاسی بدنامه ده یا شاید کیږي چې هر خبره واوسي. زه فکر کوم چې دا خبره موږ ته به ډېره سخته وي، موږ باید تو وایو تعامل ته رسیږي او که نه رسیږي، ځکه دا معلومه نه ده. او زه امیدواره یم چې تعامل ته ورسیږي او دا بدبختي ګړۍ نه موږ خلاص شو او ښځې نجونې خپل کارو ته او مکتبو ته لاړ سي. فقط د ښځو خواهش همدومره ده، موږ نور شی نه ده غوښتي، فقط همدومره غواړو.
خطر پر دې سو چې د ښځو د حقونو له فعالې صوفیا اوریاخیل سره یې د طالبان لخوا پر ښځو د وضع شو محدودیتونو پر پایلو خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې په غوڅ اکثریت هغه مسودې ته رایه ورکړه چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو تړون ځنډوي. نوري اس نوري سره په سټډیو کې د نوري صاحب ستړی مشي، تاسو کې بدل نور جزئیات راکړي.
بله مننه. د روسیې د پارلمان یا دوما په ولسي جرګه کې وکیلانو په غوڅ اکثریت هغه اقدام ته رایه ورکړه چې د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو په تړون کې د روسیې غړیتوب ځنډوي. یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوما له لارې ملت ته په وینا کې دغه اقدام اعلان کړ. دا د نړۍ د دغو دو ځواکمنو هیوادونو روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو وروستی تړون چې تر اوسه پاتې و. د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه باید پر اټومي سروکو سمبال د خپلو فعالو ستراتیژیکو وسلو شمیر تر 1550 پورې محدود وساتي او هم له 200 زیات بلستیک قاروشتونکو فعال میزایل او ستراتیژیکي بم غورځونکو الوتکې ونه لري. موسکو او واشنگتن دواړو یو بل دغه تړون څخه په سرغړونه ملامت کړي دي. دغه تړون له ځنډیدو سره نړیوالې ټولنې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. په تېره پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل سره په دې اړه هیڅ شک نه و چې وکیلان به دغه سند رایه ورنه کړي، ځکه د روسیې د پارلمان یا دوما رئیس ویچسلاو ولودین له رایې اخیستو مخکې ویلي و چې د دغه اقدام په وړاندې به هیڅوک منفي رایه ورنه کړي. ټاکل شوی چې د دوما د مشرانو جرګه نن د ورځې په وروستیو کې دغه قانوني مساوده تصویب او له هغې وروسته به یې ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړي. د دوما یو شمېر غړو د پوتین له څرګندونو سره هم غږی شوي وو چې واشنګټن له دغه تړون څخه په سرغړونه تورن کړی دی. د روسیې پخواني ولسمشر دیمتري میدویدف چې اوس د روسیې د ملي امنیت د شورا مشري ورلغاړې ده، دغه تړون ویلی و چې دغه تړون ډیر مخکې خپل اعتبار له لاسه ورکړی، ځکه د ده په خبره متحدو ایالتونو او ناتو د روسیې په وړاندې جګړه پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په هماغه ورځ چې پوتین وینا کوله د پولند په پلازمینه وارسا کې له اوکراین څخه خپل پیاوړی ملاتړ څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې د روسیې د پراخ یرغل په وړاندې به د کیف ملاتړ ته دوام ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پوتین پر دغه اقدام ژوره خواشینی څرګنده کړې او هغه غیر مسؤلانه بللی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د پوتین پر دغه پریکړې خواشینی څرګنده کړې او هیله ښودلې چې موسکو به پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. هغه زیاته کړې چې په دغه اقدام سره پر وسلو د کنټرول ټول میکانیزم له منځه تللی. البته د یادونې وړ بولو چې نیو سټار تړون په 2010 کال لاسلیک شو او د 2021 کال په فبروري کې څو ورځې مخکې لدی چې د اعتبار موده یې پای ته ورسیږي موسکو او واشنگټن هغه د 50 نورو کلونو لپاره تمدید کړ.
ډېر مننه کور ودان نوریاس نوري و چې د روسیې په پارلمان کې د اټومي وسلو د تړون د زندیدو په اړه چوس یاترا سره شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ځینې حقوق پوهان او د بشري حقوقو فعالان د طالبانو لخوا د لیکوالانو او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته د طرفونو خبرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنه بولي. تفصیل په دې راپور کې
زه یو لوګ کسانو ته خوم چې د کابل خلک مو ترکیه ته د تګ لپاره هڅولي او راباسلی وو.
ما مساره کاونټونه درل
دا د سعد الله دی د نو عمران احمد زید اعتراف ویډیو ده چې د طالبانو حکومت د استخباراتو لوري خبره شوې ده. طالبانو په دیني ولشي او کسانو تور لګولای وو چې په ټولنیزو شبکو کې مستاره کاونټونه درلودل او خلک د حکومت پر ضد بغاوت هڅول. خو د عمران احمد زید مشر ورور زبیح الله زعفران وایي ورور لوی جرم نه دی کړی او د ډیرو نور حقوق افغانانو په څیر چې ترکیه ته لاسنادو پرته د ځوانانو د لیک په واځي لیکنې کړې وي دوی هم دا کار کړی وو.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ افغانانو پوسټونه وکړل چې ترکیه هیواد ته خلک بغیر له اسناد وړي. دا چې عمران احمد زیوجی کاکا هم دا پوسټونه کړی وو چې یو ورځ وروسته د دې پیښې په همدې تور عمران احمد زیوجی کاکا ونیول شو.
لیکوال او مدني فعال جناغه بهار وای سعد الله دیدن او عمران احمد زی تر ډیره تنظیم لیکنی کولی او ترکیه ته د ځوانانو د تک په وازی هم تنظیم پوسټونه کړی وو. نو موړه ادا کوي چې دغه وړه کسان په جبر اعتراف ته مجبور شوی دی.
په غو ویډیو چې چا کتلی هر سړی په دې پویږي چې دا په څه ډول یو حالت کې خستل شوی ده. د غوی لډیر شکنجه وهنه د غوی د مخ رنګونه تور اوختی دي. د سترګو رپیدای د خبرو ادم تسلسل وی رادار د ټول هغه څه دي چې د دوی په جبري اعتراف کې وړاندې ښکاري. متاسفانه چې دا لړۍ بیخي په ټولو ولایتونو کې په ډیره جدي توګه روانه ده او خلک نیول کیږي شکنجه کیږي زورول کیږي وژل کیږي او ربړول کیږي.
عمران احمد زی او سعد الله دیدن چې د طالبانو له لوري ونیول شول د اعتراف ویډیو هم ژر خپره شوه. خو حقوق پوه سبحان مصبا وایي اعتراف له جبر پرته یوازې په محکمه کې د قاضي په مخ کې کېدلی شي او له متهم څخه چې درې ګونو محکمو یې جرم نه وي ثابت کړی اعتراف اخیستل او خپرول غیر قانوني کړنه ده.
اقرار او اعتراف هغه ده چې شخص د خپل پر رضایت باندې د محکمې په وړاندې د قاضي په مخ کې وکي. نور اعترافات که د شکنجه په واسطه باندې اخیستل شوي بل او که په شکنجه نه وي اخیستل شوي مګر که شخص د قاضي په مقابل کې چې نه وسي هغه سم نه ده. د دې تر څنګه تعذیب د انسان شکنجه د انسان منه ده. کرامت د انساني یو اساسي کار ده ځکه آزادي یو اساسي حق ده چې یو چا آزادي سلب کیږي نو دا په دې معنا چې باید هغه حقوقی پرنسپونه شتون ولري.
ښاغلی مصباح د متهم اعتراف خبرول د هغه انساني کرامت سپکاوی او غیر قانوني کړنه بولي. په پخوانی جمهوری حکومت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر شبنم صالحی هم وایي په حکومتونو نیوکه د خلکو حق ده. خو نوموړی دا کوي چې د طالبانو حکومت په عادي پوسټونو هم خلک زنداني کړي زورولي او حتی وژلې دي. اغلی صالحی له منتقدینو سره د طالبانو دا ډول چلند له بشري حقوقو سره په ټکر کې بولي.
اته په فیسبوکي پوسټ باندې کسان وژل تاسو به د هلمند په کې په یاد یو تاسو په دلسګونی نور یاره په کې صرف یو فیسبوک یو پوسټ خلک نیول سي بیا شکنځه سي دی او دا خارا سرغړونه د ټولو نړیوالو قواعدو بخصوص د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه او د توګونو کنوانسیونو چې دغه بشر ته اساسي حقوقونه وازادان بخلي د افغانستان یو د هغو کنوانسیونو له امضا کوونکو څخه دغه خارا سرغړونه ده.
دا چې حقوق پوهنه او د بشري حقوقو فعالان د طالبانو له لوري د فعالانو په نیولو او له محکمې مخکې د اعتراف د ویډیوګانو په خبرولو نیوکه کوي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد او د استخباراتو ادارې لویان څخه هم پوښتل خو نوموړو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د عمره حج یو شمیر غوښتونکي وایي لڅ مودې رئیس تمدید شوی سټیکر لرونکي پاسپورت باندې نشي کولای عمره حج پروګرام ته نوملیکنه وکړي. دا چې ولی جزئیات پدې راپور کې
مو پولو د پاسپورت خو تمدید کړم با بسیار جنجال.
د عمره حج یو غوښتونکی چې نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي وایي چې پاسپورټ یې په سټیکر تمدید کړی او ورسره دا پوښتنه ده چې ولې د منلو وړ نه ده او نشي کولی عمره حج ته نوملیکنه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما پول دادم پاسپورت خود تمدید کړ،
موږ پیسې ورکړې خپل پاسپورت مو تمدید کړ، اوس ولې ونه شو کړای له دې عمله چې په سټیکر تمدید شوی عمره حج ته نوملیکنه وکړو. موږ ته نه دی ویلي چې ستونزه چیرې ده،
مونږ نه فهمیم که مشکل د کجا است.
په ورته وخت کې یو زیارتي او سیاحتي شرکت ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه او زیاته کړه چې دوی عمره حج ته یوازې د هغو کسانو نوملیکنه کولی شي چې پاسپورټونه یې د سټیکر تمدید پرته د اعتبار وړ وي. د زیارتي شرکت مسؤل چې وینه
د عمره عمومي ستونزه د سټیکر پاسپورټونو باندې د ویزې ورکړه وه چې تر ډېره پورې اول خو هغه کسان چې عمره ته وتلل هغوی ته به په سټیکر پاسپورټ باندې ویزه نه ورکوله. بیا که ویزه به یې ورکړل شوله نو هغلته به چې کله ګشت وګزارې کوو د مراسمو لپاره نو هغلته به یې یو څه تکلیف ورته رسوو زیاتول به یې، خو لله الحمد سه فکر کیږي چې ډېر ژر دا ستونزه حل سي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت حج او اوقاف وزارت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بریالي نه شو. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼې د حج او عمرې د ملي کمیټې د غونډې خبر ورکړی او ویلي چې حاجیانو ته د پاسپورټونو په ویش کې به اسانتیاوې رامنځته شي، خو د یادې شوې ستونزې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې دی چې دوه ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د هغو کسانو ویډیوګانې خپرې شوې وې چې د عمرې حج لپاره په سټیکر د افغانستان له تمدید شوي پاسپورټونو سره له کاناډا سعودي عربستان ته تللي، خو د هغه هیواد له هوایي ډګر اجازه نه ده ورکړ شوې.
وزو پاسول کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکو وایي په خار کې شور زیات شوی دی چې خلک یې په تکلیف کړی دی. دا چولې تفصیل په دې راپور کې ورو.
کندهار شار په دی لوی شار کې د غنګونی ترڅنګ د وسایتو هارونو جنراتورونو په لاټ سپیکرونو کې د سبسو خبرو او نورو ژغونو خلک په تکلیف کړي. د کندهار شار وسیدونکو وایي په دی ورستوي کې په شار کې د وسایتو ترڅنګ د دوکانونو مخې ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمیر ډیر سوی چې په لاټ سپیکرونو کې د سبسو ژغونو لارې پیرودونکو جلبوي. د کندهار شار وسیدونکو بسم الله وایي کله وي خو په شار کې بے نظمی ډیر سوی، لبلې خو ژغیزه ککړتیا دومره زیاته سوی چې د خلکو اعصاب نارامه کړي. نوموړی وایي دا ډیر جدي ستونزه ده او طالب چارواکي باید د شاري نظم ساتلو لپاره اقدام وکړي. د کندهار شار بل وسیدونکو نقیب الله وایي تر ټولو ډیر د موټرو ژغونه او هارنونو خلک ډیر په تکلیف کړي چې باید یو حل لار ورته پیدا شي. پای نی وخت کې روغتیا پالان وایي ژغیزه ککړتیا د انسان پر ذهن ډیر منفی اغیز کوي. کله چې انسان په تکراری ډول ژغیزه ککړتیا سره مخ کیږي نو اعصاب ته زیان رسیږي او د قهر قوای زیاتیږي. ډاکټر ذبیح الله فیضی وایي باید خلکو ته د ژغیزه ککړتیا په اړه عامه پوهاوی ورکړل سي
چې دا په خپل وار سره مختلفو امراضو خصوصا عصبي امراض ته لاره وایي. چې موږ تاسې وینو چې زموږ ژغیز چاپیریال نه دی سم، کوم مسؤول کسان چې دي هغه دغې برخې ته فکر نه دی سوی. عموما زموږ د خلکو بیا عامه پوهاوی کم دی. په دې اړه موږ تاسې وینو په ښار کې دا ژغیز چاپیریال ډېر خراب دی، د موټرانو آوازونه دي، یا جنریټران په بازي مارکیټونو په دې ځای کې چلانه کیږي، یا خصوصا دغه لاسي صنایع کارګران لاسي په لاس کې چې ګرځي، یا لیړۍ والا هغه سپیکران چلانه وي، چې دا بیا پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې رئیس فیض الحق عمری وایي د ترافیکو په مرسته ټولو موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې بې ځایه هارنونه ونه وهي، او دغه راز ډېری هغه جنراتورونه یې له ښاره ټول کړي چې غږیزه او نوره ککړتیا یې جوړه کړې وه.
دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته.